ډیلټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې دی ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالاتو یا د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغوی ته تطبیقوو. نوي واکسین په معرفي کولو سره به مونږ وکولی شو چې هغه خطرناکې نس ناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي. د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله مرکزي. نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کړي. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به انشاءالله چې د اسهالاتو یا د نس ناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
بله، یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول دپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال په راتلو سره به دغه نوی زیری د افغانستان خلکو ته ورکړو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس تاسو داسې راته وایئ چې روټا یعنی څه؟ که لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین ده، خلکو یې تر اوسه نوم نه دی اورېدلی، شاید پوښتنه ورسره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره موږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو. نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کیږي. نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري، نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که موږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس، یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه همدا روټا نوم ورته غوره کړو.
نو ورته غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې موږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډېر اغېزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نس ناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغېزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کېږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نس ناستي باندې اخته نه شي. دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقېږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کېږي بڼه به څه رقمي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه، لکه د پولیو د واکسین چاچ کې چې ورکول کېږي، همدغسې دا واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کېږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې که چېرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه ناڅه د نس ناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې وزیر راته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستي اخته کیږي، دا څومره خطرناک ورته کېدلی شي؟ تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستي له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو 40% کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستي له کبله په روغتون کې بستر شوي دي، داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسیدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسیدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساري دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسیږي، نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستي باندې اخته کیږي، ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي. د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي، په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستي په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټولو د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خوده سي تو کې په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولای شي چې د کولمو دغه حرکت هم کم کی. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایی توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نسناستې د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نشي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګي کوي. که چیرې کانګي ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم لپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نسناس په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نسناس د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نسناس نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نسناس ته ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نسناس ته په ډیرو پیښو کې ما مخکې مورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي. نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجيږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد لارینه دغه مایات خارج سی او د بل خوانه د خلی د لارینه مایات خارج شونه په پراخه پیمانه د اوبو کمې په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم تبن د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دی د هغه توازن برهم خوري. نو دا هم دغه توازن د خرابېدو لکه بل ماشوم د مرګ خواته سوقي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګلخان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامون امی اومنائی،
مزدہ پتن خدا نخستہ دقا دیما یو بچے اگر ساعت نیم مڑی نزبا چاہتا داری کم زبا چاہ دروازہ ٹکاؤں چما په 500 روپیا کې زغ بچی تا کپن واخلم او په ګورې
دیوی میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. آیا اکله مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډېرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانې ډوډۍ پکې ځای دغه د اوس له خیره ومې پورې کړې دی دویمه ده.
ورپسې دغه خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لږ رمته اوژره لږ راکوي، یو نیم سل 200 روپۍ در سکنډه.
د یوې غیر دولتي ادارې د مسؤل خبرې چې کورنیو ته وړې قرضې ورکوي هم درته اورو.
د 6000 افغانانو نه شروع کړي دوی ګډي پران جوړوي. د دې د ګډي پرانونو عین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي، ورته غوښنيسو.
قدر من اوریدونکو، د کابل په گزارګاه کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او زینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دو لزینې پاس یوې شنې زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای شکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تېروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغړې دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللې ورته غوښی
د څه مشکلات سره مخامخ شوم چې لاندازي نه زیات د څه وخت راغ چې ما خام کې به ما ولادونه واتل ویل دادر هم سایګان مونږ ته تانه راکوي او یو مړی روړی د خلکو له کورونه راوړه د څه مشکلات ملي دلایده کدی ما خام روړی پیدا کړی سبا یې تنه هر ګرځیدلی.